سلامونه ستړي مشي. افغانستان کې د مخام و بجې شوې زمګه د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. شوې اسمت سروان پکې ساسي کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې امنیتي چارواکي دا کوي چې افغان طالبانو یو شمېر پاکستاني کارګر په افغانستان کې سر کړي او اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي. له پېښور څخه د مشال راډیو د خبریال له راپور سره سم، پاکستاني کارګر وایي چې هر ورځ یې په پاکستاني پاسپورټ تګ راتګ کوه او تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي، خو اوس د طالب چارواکو پاسپورټونه ورڅخه اخیستي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعات وزیر وایي حکومت یې په پام کې لري چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي کډوال له پاکستان وباسي. جنت سگزي پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته د دې خبرې د کول ترڅنګ ویل چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 80,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د زیاته کړه پاکستان د بې اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د کډوالو د ایستلو لړۍ به دوام وکړي. تر دې مخکې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د اسرائیلو پوځ وایي ځواکونه یې نن سهار د پوځي استخباراتو په لارښوونه د حماس د ځنګړې قطعې یو شمېر وسلوال وژلې دي. د اسرائیلو د پوځ په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزې د جبالیا په لویدیځه برخه کې وشول، د حماس د ځنګړې ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وژل شوي دي. اسرائیلي وایي چې د حماس دغه ځواک تېره میاشت په اسرائیل کې پر اسرائیلیانو په برید کې لاس درلود. روټرز خبري اژانس د خبرو سرچینو په قول راپور کړی دی چې په تېرو 24 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو څلور حملې شوې دي. دوه امنیتي سرچینو پر روټرز خبري اژانس ویلي چې په موصل کې د امریکایي ځواکونو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې عراقي پوځیانو سره یو ځای په ګزمه وتلي وو. په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلي وسیلې ته زیان اوښتی دی، خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. او د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د مهال لوبه روانه ده چې افغانستان سویلي افریقا ته 245 منډې هدف ټاکلی وو. سویلي افریقا په 22 اورونو کې 114 منډې کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي.
د ژوند رنگونه د شوان رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په زینتي بوټو او په کورونو کې د ګلانو پر ساتنې خبرې کوو. په ډیرو هیوادونو کې خلک په کورونو کې زینتي بوټي او ګلان ساتي. په کور کې د ګلانو او نورو زینتي بوټو ساتل نه یوازې کور ته ښکلا ورکوي، بلکې د کور د هوا له ښه کېدو سره مرسته کوي. له ډیرو مې اوریدلی چې زړه غواړي چې په کور کې زینتي بوټي ولري، خو ورڅخه وچیږي ځکه چې هغه لارې چارې ندی ور معلومی چې دا بوټي او ګلان باید څنګه وساتي. په دې ډول بوټو کې ځینې لمر ته اړتیا لري، خو ځینې د سیوري دي. په دې خبرونه کې به زموږ میلمانه درته ووایي چې د کور ګلانو یا ځینې تی بوټو ته چې په خونو کې ساتل کیږي څومره اوبه پکار دي، یا په څومره وخت کې باید اوبه ورکړل شي، خاورې څنګه وي، څه ډول سره ورکړو، د کور په کوم ځای کې وساتو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوهنتون استاد نور محمد ستانکزای حبیبي، همداراز د ګلونو او زینتي بوټانو بوټو سوداګر حاجی نور آغا اسلمزاده، او شاغله نظیف الله حسینی چې زینتي بوټي او ګلان پالي. زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د میرحمت صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی به ورشو استاد نور محمد ستانکزی حبیبی ته. استاد، د زینتي بوټو یا د کور د ګلانو خاوره مو باید څنګه انتخاب کړی بي؟ څه ډول خاوره ورته شته؟
سلام علیکم سروان صاحب محترم، جوړ لره. زه پانمال نور محمد ستانکزی حبیبی د کابل پانتون د کرنې پانځای د هارټیکلچر څانګې استاد یم. او په زم کې د ګلانو د تربیې لپاره، د ګلانو د محافظت لپاره، د ګلانو مارکیټ لپاره، موږ تاسو لپاره په کار ده چې په هر یو باندې ښه پوهه ولرو، بیا پس را کوئ چې موږ ښه ګلان وروزو. نو ګلانو لپاره کوشش وسی چې په اول قدم کې ګلان چې څوک تربیه کړي، شګلانه خوره بهتره ده له ټول نه میډیا وشکه جوړیږي چې په دې کې. نو یو برخه مثلا وطني سره نو یو په برخه شګه او دوه برخه خاوره چې دا مکسي بیا ګلان ښه نتیجه ورکي.
تاسو چې شګلنه خاوره شګلنه ولې یعنی چې شګه ورسره مکس شوي یا ګډه شوي وي او ولې شګه ګټه کوي؟
نو دا لدې خاطر چې هلته د ګلان د اکسیجن لپاره د هوا د ریښې لپاره هوا ضرورت ده، نو شګه بیا د کوای چې هلته منفذونه جوړ کړي او کافی اکسیجن او کافی هوا ریښې ته ورسیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. یو بله پوښتنه مستاد له تاسو څخه، آیا دا ډول بوټي او ګلان چې موږ یې په کورونو کې دننه ساتو سری ته اړتیا لري؟
هو، سری ته ضرورت لري. تاسو بهتره معلوم ده چې هر شی خوراک ته ضرورت لري، ګلان هم دغسې خوراک ته سری ته ضرورت لري.
بله، وروسته به راشو چې څه ډول سری ته، څه وخت سری ته، په څومره وخت کې سری ته، په دې به وروسته پوښتنې وکړو. اوس به ورشمه ښاغلی نظیف الله حسینی ته چې زینتي بوټي او ګلان پالي. حسینی صاحب، که تاسې زموږ اورېدونکو ته وایئ چې په افغانستان کې څومره خلک علاقه لري له دا ډول بوټو سره چې په کورونو کې ساتي، په اروپا او امریکا او نورو دنیا کې دا شی ډیر زیات دود دی، تقریبا هر کور ته، خصوصا دغه کورونه چې اپارتمانی دي، خامخا دغه سی څو بوټي پکې، هر دفتر ته چې سر ورښکاره کې دا ډول بوټي پکې شته. په افغانستان کې څومره دا شی دود شوی دی؟
څاروان صاحب محترم، اول خو تاسو ته سلامونه، او تاسو اورېدونکو ته سلامونه، او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلام
څاروان صاحب، که وګورو په دغه وروستیو کلونو کې زینتي بوټو ګلان ته د خلکو توجه یو اندازه زیاته شوې ده. متاسفانه مخکې دغه دود ډیر کم و، یو خو مونږه هغه اقتصادي وضعیت داسې نه ایجاب وله چې ګلان دې وروزو دې ته توجه وکړو، خو اوس په دا وروستیو کې یو اندازه توجه دې ته زیاته شوې ده، او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلک دې ته علاقه مند دي او غواړي چې په کورونو کې، په ویلایو کې، په باغونو کې او په پارکونو کې ګلان وروزي.
بله، د کو دې پارکونو ول به پریښدو، د کور ولې راته وایي چې په کورونو کې هم وست دا شاعری واڅو دی؟
بله څاروان صاحب، اوس چې ګوري بازار ته ځي یا د ګلانو روزونکو دوکانونو ته ځي، خلک علاقه لري، او خصوصا په پسرلي موسم کې خلک ځي دغه دوکانونو ته، د نسپریانو ته، کوریو ته، او دغه زینتي بوټي او ګلان رانیسي. او کله چې دفترونو ته لاړ شي او کورونو ته سر ښکاره کړي، نو حتمن په کورونو کې او په دفترونو کې خلک ګلان اوس پالي او روزي.
بله حسیني صاحب، یو خو ګلان دي، یو دا زینتي بوټي دي، او بیا په زینتي بوټو کې هم ځینې د سیوري دي، ځینې د لمر دي. د سیوري بوټي هم رواج شوي دي او انواع مختلف انواع پیدا کیږي.
بله څاروان صاحب، ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړه. عموما دغه په کورونو کې چې ګلان روزل کیږي، هغه یو تا چې انډور وای چې داخل دی او تا کې روزل کیږي، او بل چې آوټ ډور دی کم چې په ویلای کې روزل کیږي. بله، دواړو ته علاقه مندي دي خلکو، دا دواړه قسمونه روزي دلته. خو ډیر علاقه چې زه ګورم هغه د آوټ ډور کم چې رڼاته یا لمر ته ضرورت لري، د اوتاک نه بیرون روزل کیږي. نو هغه یو اندازه د دینه د دې روزل لږ آسانه دي خلکو ته، او په اویلی کې ځمکه او د خاوره ورته مناسبه وي هغه لري، نو دغه ته لږ علاقه زیاته وي. خو په اوتاکونو کې هم اوس علاقه د خلکو زیاته ده او دغه ګلان روزي.
بله، لیکن حسیني صاحب، په کورونو کې، په خونو کې هم د لمر بوټي شته، یا هغه بوټي چې رڼا ته زیاته اړتیا لري، هغه هم په ارزای کې پیدا کیږي؟ یعنی یوازې د سیوري بوټي نه دي چې په کورونو کې ساتل کیږي، بلکې ځینې داسې بوټي هم شته چې لمر ته اړتیا لري، خلک یې په کړکیو کې ږدي، که څنګه؟
بله 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 سروان صاحب همداسې ده. کوم ځای ته چې د لمر غلی کې یا د لمر روښنایي رسېږي طبعا کور والا داسې خپل کور په نظر کې نیسي چې زما د کور په کومه برخه کې یا زما د اتاق په کومه برخه کې لمر لګېږي، بیا نو بازار ته ځي هماغه بوټی رانیسي او راوړي په خپل اتاق کې ږدي. خو متاسفانه چې اوس د خلکو دغه د څنګه په دې پوه شي چې دغه بوټی لمر ته ضرورت لري او که دغه سیوري ته ضرورت لري، په دې باندې بیا هغه د خلکو هغه پوهه ډېره زیاته نه ده، نو په دې برخه کې لږ څه مشکلات شته دي.
بله ډېر زیات
نه پوهېږي چې کوم ګل زه باید واخلم چې په اتاق کې کېږم، یعنی لمر خوښوونکی واخلم او که سوري خوښوونکی.
ډېر زیاته مننه حسین صاحب. استاد حبیبي، شاید ځینو ته دا سوال پیدا شي چې ولې باید په کور کې یا په خونه کې بوټي یا ګلان وساتم، فائدې څه ده؟ آیا څه ګټه لري او کنه لري؟ که په دې اړه یو څه توضیح ورکړي. بله
مهرباني.
بله زما پوښتنه ملک چې وانه ورېده، زما سوال دا و چې د کور کې یعنی په خونو کې د ننه د بوټو او ګلانو ساتل څه ګټه لري؟
مهرباني، د کور کې د ګلانو ساتل خو ډېر ګټه لري. یو ګټه خو دا ده چې د اعصاب لپاره، د انسان آرامتیا لپاره او د خوشحالۍ سبب کیږي. بل دا ده چې کاربون ډای اکساید او کاربون مونوکساید همداسې ګرد، غبار، خاوره، دوړې د کور هوا صفا کوي، مال صفا کوي. نو په ضمن کې د دې خاطر چې موږ کور لپاره ځوان کوو، کوند کور ګلان ډېر کېدای شي چې مثلا سبب چې انسان د ځوان اصلاح لپاره، د کیفیت لپاره بهترین شی ده. نو د ځوان اصلاح لپاره او د ځوان د کیفیت لوړولو لپاره بهترین شی ده چې سای ګلان سره ځوان وکړي. ولې موږ انسانان کله شروع شوی ده ګلان له انسانان سره شروع شوی ده، دوام لري او د انسان له مرګ سره هم د ګلان به ورسره وي.
ځینې خلک وایي چې بوټي او نباتات په مجموع کې ټول او څوک چې بیا پالي او ساتي دا یو رقم روحي سکون ورکوي انسان ته. په اوسنۍ دنیا کې چې سترس او ذهني پریشانی ډیره ده، په دې وخت کې وایي دا کومک کوي له انسان سره، همداسې به وي؟
او بالکل سالان څه دی وزنې د روحي امراض لپاره او د ذهني اعصاب لپاره، ذهني امراض لپاره بهترین شی دا ګلان ده. څوک چې ذهني او روحي امراض لري دل لپاره، خلک اکثرا هغه ځایو کې چې ګلان دي، هغه ځایو کې چې زینتي بوټي دي، د دې تفریح لپاره، د هغه لپاره چې ذهن آرامتیا پیدا کړي، هلته وړي او د دوی روحي او ذهني مشکل حل کیږي ورسره.
استاد حبیبي، د بوټو د اوبو اړتیا له بل سره مخامخ متفاوته وي، خو څنګه پوه شو چې د ګل یا بوټي اوبه مو کم دي او باید اوبه شي؟
نو په بوټو کې همداسې چې ورایتونه کې در ورایتي ځان ته خواص لري، مختلف خواص لري. ځینې بوټي دي لکه داودی کول ډېر اوبو ته اړتیا لري، ځینې بوټي دي چې ډېر کم اوبو ته اړتیا لري. نو دا بوټي باید هر انسان چې روزي تربیه کوي دغه خواص باندې باید ځان پوه کړي په هماغه مقدار چې دې ضرورت دی اوبو یې هغه مقدار ورته ورسوي، او کنه بیا خامخا ګلان مشکلات سره مخامخ کیږي، ممکن سبب دی میلاو کېدو او د وچېدو سبب شي.
ډېره مننه. سلامت حسیني صاحب، تاسو چې زینتي بوټي او ګلان ساتي څنګه پوهیږئ چې بوټي مو اوبو ته ضرورت لري؟
پرم تروان صاحب، دانو د هماغه روزونکي په تجربه او چې د کار چې څومره کار کې تجربه لري د دې پورې اړه لري. خا خبره دا ده چې کله یو څوک بوټي ته خصوصا په هغه وخت کې چې هوا ګرمه وي وګوري چې د دې پاړې مړاوي دي، نو ضرورت لري چې باید اوبه شي او د دې هغه خاوره وچوي، یعنی رطوبت ونه لري وچوي، نو پوهیږي چې یاره زما بوټي اوبو ته ضرورت لري. او التی د وبوت داسې باید دا دغه کې لکه مخکې چې تاسو ملما ویل چې ورټیان فرق کوي هغه ګولان چې دی هغه تنی او پاړي پیړي وی ډبلې وی هغه کم وبوت ضرورت لري او کم ګولان چې دی هغه پاړي داسې نری او پلنی وی نو هغه بیا زیات وبوت اړتیا لري په دې باندې باید یو څوک پوه شي چې ما کم ګلان په ګلدان کې یا په پټي کې لرم او د هغه مطابق هغه د خپل د اوبو هغه تقسیم اوقات ورته برابر کی خو زیات هوا پورې ما اړه لري چې هوا ګرم وي رطوبت د زمکې نه ډیر وي یعنی تبخیر زیات وي په دې وخت کې باید اوبو ته توجه وشي او اوبو ورکول شي ګلانو ته
حسینی صاحب آیا عادت هم رول لري کنه مثلا که یو څوک هر اونۍ د جمعې په ورځ اوبو ورکوي او په همدې شکل سره پرله پسې په اونۍ کې یو ځل اوبو ورکوي نو بوټی یا ګل همداسې عادت کیږي او که دا وخت اوږد سي بیا شاید ګل مړاوي شي یا لنډ شي آیا دا مثلا رول لري او کنه
زیاتره خو مختلف فکتورونه دي چې اوبو ته اړتیا ورسره پیدا کیږي هغه خو یو خاوره ده چې خاوره په کوم ډول ده خاوره شګلنه ده مټه ده څنګه ده یو بل د هوا پورې اړه لري چې هوا ګرمه ده یخه ده رطوبت شته نشته دا مختلف فکتورونه دی باید هغه مطابق سره په نظر کې ونیسو خو خبره ده چې ته بوټي ته وګوري چې ستا بوټي په کوم حالات کې دی بیا اوبه ورته ورکي ځینې بوټي دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي هفته کې یو ځل داسې بوټي شته دی چې هغه دوه ورځې بعد یو ورځ بعد ضرورت لري او داسې بوټي شته چې هغه په هفته کې ضرورت نه لري اوبو ته
بله صاحب ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورې په دې پروګرام کې په هغو زینتي بوټو او ګلانو خبرې کوو چې په کور کې دننه په خونو کې ساتل کیږي زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوهنتون استاد نور محمد ستانکزای حبیبی او همدارس د زینتي بوټو او ګلانو پالونکي نصیف الله حسینی استاد حبیبی مخکې مو وویل چې په دې بم خبرې وکړو چې کومه سره زینتي بوټو او ګلانو ته پکار ده او څومره وخت کې باید ورکړل شي که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کومې سرې دوی ته باید ورکړل شي کیمیاوي سرې او که همدا نورې طبیعي ارګانیکي سرې
نو سروان صاحب محترم موږ خو کیمیاوي سرې لرو او نور تقریبا نن سبا نیچرل سرې ستاسو بازارو کې پیدا کیږي ټول نه بهتره ده چې کیمیاوي سرې نه ډېر موږ ترجیح ورکو چې د نیچرل سرې چې نن سبا جوړیږي او ضرر کم ده بوټو لپاره دا بهتره ده او که بیا هم چا سره دا لاسرسی نه وي کېدای شي چې بهترین سره بیا د بوټو لپاره خصوصا د وادې لپاره همدا نایتروجن څه دار سره چې سپینه سره ورته وایي همدا چې غواړي چې دوی له بوټو نه تخم واخلي یا مثلا دغه ګلان نه تخم واخلي یا زینتي بوټو نه بیا د لپاره فاسفورس دار سره په کار ده چې ورسره استعمال کړي خو فاسفورس دار سره داسې کیږي چې په خاوره کې ګډیږي استعمالیږي چلته ریشې ته ورسیږي جذب شي او نایتروجن دار سره کوشش وشي د خاور په سر باندې استعمال شي او یو دوه واره لکه اوبو یعنی ډیر اوبو ته ضرورت لري چې هغه بیا زهریت لري نو بوټي ته تاوان نه رسي او په اندازه باید ورکړل شي مثلا یو ګلدان لپاره یو قاشق چې تقریبا ډیر چیش قاشق نه یې غټه قاشق نه یې د ماسخودي قاشق یو ګلدان لپاره استعمال شي او هغه لپاره بیا یو دوه واره زر در اوبو ورکړل شي چې بیا مشکل سره مخامخ نه شي او وطنی سره خو واضح خبره ده چې اکثرا دلته د موږ تاسو وطنو کې ډیر د پسل له پسکل نه کار اخلي چې هغه ډیر بوټو لپاره معصره ده ډیر ښه نتیجه ورکي نو هر یو چې دوی استعمالي هغه مقدار سره چې دوی احتیاط وکړي په هماغه خپل مقدار سره استعمال شي نو ګلان یا زینتي بوټي بیا په ډیر ښه انداز رشد کوي وده کوي او ښه نتیجه ورکوي اخلي
دا هم کراته وایي چې مثلا په کال کې څو واري باید سره ورکړو
نو کېدای شي چې مثلا په هر دوه میاشتې یا درې میاشتې یو ورځ استعمال کی مشکل.
یو بل مسله ده چې تاسو دې سری یادونه وکړه چې ځینې خلک دي چې په خپل ځینې شان چې په کور کې لري د سری په توګه کار اخلي. مثلا یو چانه می واوریدل چې وای زه کله چې کیله وخرم پوستکه واخلم ټوټه ټوټه کوم په اوبو کې واچوم دا وای بوټی ته ورکوم بیا ډیره ګټه ورته رسوي. یو بل چا بیا راتویل وای کله چې وریجې پخوو او وریجې مینځو د وریجې خشتې شي په اوبو کې تر ډیرې پاتې شي نو ډیر مواد یې اوبو ته انتقالي شي. همغه اوبه بیرته په ګلدان کې اچومه وای دا مې له بوټو سره او ګلانو سره ډیر کومک کوي. دا خبره څنګه ده؟
بالکل صحیح ده واقعات ده. نو څوک چې په کور کې غواړي چې هېڅ کیمیاوي سره م استعمال نه کړي نور سره تم ضرورت نه یم دا کیلې پوستکه یا د انار پوستکه یا نور مثلا تر کچالو پوستکه د خطول خې عناصر لدی په دې کې منرالونه دي په دې کې پروتین ویتامینونه دي نو په دې کې تر کاربوهایډریټ څه مقدار شته بوتي ضرورت ده په دې کې شته. دوی کوي چې دا ټوټه ټوټه کې جوسر کې واچي لاغنه او بوی چن کې دا بوی ورکی نو همداسې وریځ چې وریځ خو ډېر قوي مواد لري په دې کې جبرلین ډېر ده نو کوي وریځ او بوتي استعمال کړي نو د یو په بوټی کې نه په هر شی کې د وریځي اوبو نو د واده لپاره بهترین ازاریه ده چې دوی د وریځي اوبو نه کار واخلي. دا د سم خبره کړی.
بله ډیر زیاته مننه. حسیني صاحب تاسو څه کوي د دې لپاره چې بوټی مو تازه وي او په واده کې وي له کومو طریقو کار اخلي سره ورکوي او که دغه سي په خپل سره جوړوي ورته؟
سروان صاحب اوس خو په بازار کې دغه کمپوست سری زیاتې پیدا کېږي. مخکې چې تا ویلي مختلف کمپوستونه دي هغه نو بهترین شی دی د ګلانو دپاره. اوس زیاتره خلک دا استعمالوي او د دې ګټه دا ده چې خاوره ورسره ډیره ښه اصلاح کیږي نرمیږي او ګلان پکې ډیره ښه وده او نمو کوي. ما په نظر کمپوست بهترینه سره د اوس وخت لپاره ځکه په دې نورو کې میوي سرو باندې بیا هغه څوک چې ګلان روزي صحیح مقدار باندې نه پوهیږي چې په کم مقدار او په کم وخت کې زه سره استعمال کوم خو بهترین زما په نظر بهترین سره اوس همدغه کمپوست او حیواني سره دي کوم چې طبي سره ورته وي دغه سره ډېرې ښې سره دي.
ډېره مننه سلامت اوسې استاد حبیبي. مخکې مو د اوبو په اړه خبرې وکړې دا سیمې مې اورېدلې دي وایي لکه څنګه چې بوټو ته د اوبو نه رسېدل ډېر زیات مضر دی یا وژون کې دي همدغسې که زیاتې اوبه ورکې هموغ مره تاوان لري دا خبره سمه ده؟
بالکل واقعیت خبره ده. اوبو یوازنی هغه عنصر ده که سړی په هغه مقدار سره وخوري که په مقدار سره وخوري ورته ګټه کوي او که په اوبو کې ځان غرقې خو دا واضح خبره ده چې غرقې کې بیا نو بوټې لپاره هم دسه ده. هغه بوټې چې ډېر اوبو ته ضرورت نه لري که تاسو ډېر اوبو یې کې هلته مقدار د کافي د اکسیجن ریښې ته نه رسېږي نو هوا ورته نه رسېږي ریښه لاندې ریښې نه خوسا کېږي او بوټي وچېږي له منځه ځي.
بله صاحب. او یو مسله بلم دا چې دا ګلدان باید څنګه وي؟ پکار ده چې لاندې سرای ولري منفذ ولري چې هوا ور ورسېږي ریښو ته او بل در چې که دا لاندې سرای نه وي اضافه اوبه به چیرته سي که داسې یو سرای وي نو کله چې اوبه زیاتې شي له ګلدان څخه به وځي که څنګه؟ دا موضوع مې اورېدلې ده نه پوهېږم سمه ده او که نه ده.
دا صحیح ده. هر ګلدان خو چې جوړېږي په تخنیکي لاس خامخا منفذونه لري سوري لري نو ډېر مقدار د اوبو له هماغه منفذونه د هوا څنګه هوا له هغه منفذونه ریښې ته رسېږي نو دا ضروری خبره ده چې د اوبو ډېر مقدار کله چې نه ډېریږي بیا کوی چې زهکشي په شکل یا د هغه ګلدان د اوبو شول لپاره داسې طریقې چې ګل ته بیا یا زینتي بوټي تاوان ونه رسوي.
استاد ځینو ځایو کې مې لیدلی دي چې ونو ته خصوصا چې تازه نیالګي شي بیا یو پایپ یې ورتیر کړی چې ریښې پورې رسېدلی وایي دا د دې لپاره ده چې هوا ور ورسېږي. عین کار موږ په بوټو کې هم داسې کولی شو او کنه؟
د ګلدانونه په تخنیکي لاس ښه مناسب جوړ ده نو هغه مشکل حل ده که بیا کوم څوک چې داسې له د پلاستیکي ټوکرۍ نه یا سطلون نه یا نور نه خپل ګټه پورته کی بیا دغه شان ضرور د بیا سوري ورتور کی نو د تا خبره دا سه پای پیچ لاخل ریشته خپل بوټی ته خاور ته کافی او ورته کی بیا خپل د ګلان او زینتی بوټی دا یو ضروری شی ده چې په همدغه اصابونه بیا دای وده کی په همدغه اصابونه د خپل غذا اخلي کنه غل لغنه بیا بوټی مشکل سره مخامخ کی.
استاد مخکې شاغلی حسینی ویل چې هغه بوټی چې پانی پندی بیا او غټی بیا هغه کم او بوت ضرورت لري. ما بیا د سوري دلی و چې هغه بوټی چې پانی پندی بیا او غټی بیا هغه زیات او بوت اړتیا لري. د سده چې کومه غلطی شوی وي کومه یو خبره سم ده؟
بوټی اکثرا نظر پورایتی فرق د پانی مثلا نه ده. یو مسله په بوټی کې ازغی دي نو هغه ګلان هغه زینتی بوټی چې ازغی لري هغه وچکالی مقابل کې ډیر مقاوم دي نو چې پانی څومره پیړلی دا واضح خبره ده چې بیا هلته تبخیر ډیر صورت نیسي نو په ځم کې اوبو ته ډیر ضرورت پیدا کوي. هغه ونه چې هغه پانی چې خصوصا لکه اوس مثلا د سوچروس خاندان ده هغه یو کریټیکل طبقه لري هغه بیا ډیر اوبو ضرورت نه پیخیږي ولی تبخیر ډیر نه.
او دا مې هم اوریدلی دی چې هغه بوټی چې ګلان کوي هغه نسبت هغو ته چې ګلان نه کوي هغو ته زیات اوبو ته اړتیا لري.
دا خبرم زه راډوم ګلان خو هر یو داسې بوټی نه ده چې ګلان نه کوي.
هر بوټی ډېر ګلان بوټی دي چې اکثرا داسې شته چې بوټی دي صرف هغه بوټی په خاطر شایسته پانی لري ګل نه لري داسې ډېر بوټی شته.
او خاصن ما وخت چې دغه د زینتی بوټو او د ګلانو په اول قدم کې اوسه مقدمه اوسه وای وای خو اپات سو نو زینتی بوټو خو هغه بوټی ته وای چې په پانه په حساب د شکل په حساب خوایسته ای نو ګلان ار یو ګل کوي نو په زم کې هغه ګل چې مثلا یو کلانی دوه کلانی سو کلانی نو ار یو راتي فرق نظر د دې بیا موږ کوای چې طبقه بندي کو بیا په دې کې سو لمرته ډیر ضرورت لري لمرته ضرورت نه لري او بي تفاوتي چې نه لمرته او نه سوري یعنی بي تفاوت حالت کې خدمت کوي سي نو کورو کې اکثرا هغه ګلان ته موږ ترجیح ورکوي سو چې نیمه لمرته ضرورت ولري سوري پسند یعنی سوري خواته خوشحالي نو ډیر لمرته اکثرا کورونه بیا لمر نه لري هغه ګلان چې بیا لمرته ډیر ضرورت لري هغه کورو کې دغه نتیجه نه ورکي نو نظر
د ابي بي سب ټلیفون په تاسو باندې قطع شو خو خیر بیا به ورسره خبرې وکړو. بل میلم مولانه کمر غشته شغله نظیف الله حسینی د زینتی بوټو او ګلانو پالونکي. حسینی صاحب د هغه بوټی چې وای ډیر رطوبت تارتیا لري ډیر اوبه هم غواړي دا خبره څنګه ده؟
فاروان سے محترم سوئی تفاهم مسترانی شی مخ کې چې معلومی دی چې کم بوټی او ګلان چې دی هغه پاړي پانډی وی دی هغه ساکي پانډی وی کم وبو ته ضرورت لري ځکه چې هغه وخنی وی د دې پاړي وخنی وی یعنی پانډی وی ډيري وبساتي په خپل ځان کې د دې غوي د پاندواله او د غوي د غټواله هم پاندې اساس ته چاغوي په خپل ځان کې د زیات وخت لپاره وبساتي او د تبخیر ته نصورت نه نيسي. بل مدا ویل چې د هغه کوم نب ګلان چې د هغه پاړي پلنې وي او به په پلنوالي سره نری وي نو هغه ډیر تبخیر د هغه نصورت نيسي ډیر وبو ته ضرورت لري. رالم تاسو پښتني ته چې تاسو ویلي کوم نباتات چې تبخیر ته رطوبت ته ډیر ضرورت لري هغه ډیر اوبو ته ضرورت لري. بلی دا صحیح خبره ده کوم نباتات چې په مرطوب ساحل کې دغه کېږي عادت شوی نو هغه ډیر اوبو ته ضرورت لري ځکه په هغه محیط کې دا رالوی شوی عادت شوی چې هغه ته مرطوب وي رطوبت وي نو اوبو ته ضرورت زیات وي. بالکل دا خبره سمه ده.
بله صاحب ډیره مننه. یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه حسیني صاحب هغه دا چې بوټو ته په څه شکل باید اوبو ورکړو؟ یعنی یو ځای مې ولوستل وای کله چې تاسو په ګلدان کې بوټی وي او لپاسه اوبو ورکوي نو کوشش وکړئ چې پاڼې ډېرې درنه لاندې نشي. د پاڼو لاندې دل څه ضرر ورته لري او که څنګه؟
بله څاروان صاحب اکثره د کم کارچی یا پنګسی ناروغي چې دي هغه اوبه ډېری خوخی رطوبت ډېر خوخی او هغه وخت کې چې پاړي زخمی شوی می او ته اوبه واچې نو هلته د په پاړو باندې یا په تنه باندې اوبه واچې هغه زخم د رطوبت پیدا کوي نرمیږي او پنګس ته یو ښه زمینه برابرېږي ځکه هغه مخکې نه زخمی وي او ته چې اوبه واچې هغه زخم نورم یعنی مرتوب کېږي او پنګس ته ښه زمینه برابرېږي نو د امراضو او حشراتو دپاره بیا هلته یوه ښه زمینه او کور برابرېږي باید اوبه په داسې شکل سره واچول شي چې ته نه ساکه لنده کې او نه د هغې پاړې لندې کې مستقیمن یې هماغه ګلدان ته یا د بوټي بیخ ته اوبه واچول شي
ډیره مننه ښاغلی حسینی استاد حبیبی هم وسله سټوډیو سره وصل دی استاد کستاسی د مخکینی خبري ختمی وینو بل پښتنه می ده چې آیا د سیوري بوټي رناته اړتیا لري او کنه په هر ځای کې چې کیګدو یعنی هر څومره کوټه تیارې پروانه کوي
نو د سوري بوټي اکثرا لمر سره ډیر اساسي نو سوري بوټي نامو سوري کې خوشحالي نو خصنا کوټو کې سوري هغه کې به خیر وعده کوي چې نو
د رڼا نسما منظور ده چې د لمر وړانګې نه یعنی بس په خونه کې یا کوټه کې و کوټه د یو څه رڼا پکې ډیرې وي کړکۍ لري وړانګې د لمر نه پیلېږي لیکن رڼا وي لیکن یو کوټه وي چې بيخي تیارې وي یعنی یو څه نه رڼا ته خو ضرورت لري کنه
رڼا یو اصل د بوټي لاته موږ په ګلخانو کې یا پلاستیکي تونلو کې یا کورو کې یا اصل د بوټي د واده لپاره رڼا د شاته موږ باید مصنوعي رڼا ورته جوړ کړو مثلا په دې کې مختلف چراغونه دي چې هر یو د واټ مهم دی یو متر مربع کې باید موږ شپږ واټه چراغ ورته ولګو دا ضرور د بوټي ته ضرورت ده
دا ډیره مهمه خبره ده چې یعنی رڼا په هر صورت پکار ده منتها دوی د لمر له وړانګو مستقیما ناخلي خو په غیر مستقیم ډول رڼا اخلي او دا ورته لازمه ده ډیره مننه
رڼا ضرور ده
او حرارت څنګه ده د کور حرارت باید څنګه وي د بوټو ګلانو لپاره
د حرارت پرتبات تقریبا موږ تاسو یو اصل باید مراعات کو چې لاس درجه نه ټیټ دا د انسان لپاره د بوټي لپاره د یو لپاره ښه نه ده یعنی هر ځوان مختل کیږي که بوټي که انسان که حیوان کار شي نو له سلویخت نه بیا پورته نو دغه د لاسو او د سلویخت په منځ کې موږ کوی سو چې مختلف بوټي مختلف زراعت په دغه درجه کې ترسره کو نو اوس هر بوټي بیا فرق کوي ځینې بوټي د ګرم موسم لپاره ده چې ګرم موسم سمره قربان دیږي هغه زر نه خرابي او ځینې بوټي چې بیا لږ ګرمي سره مخامخ کیږي هغه د کور سیزن په حساب ده د سرد موسم لپاره چې مثلا د زمې لپاره هغه بیا په ګرم لږ ګرمي چې قربان شي خپل هوا ده د کول سیزن او وارم سیزن باید په نظر کې ونیسو
بله صاحب ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې په زینتي بوټو او د کور په ګلونو خبرې کوو یعنی هغه بوټي او ګلونه چې په خونو کې دننه ساتل کیږي زموږ د خبرونې میلمانه دي استاد نور محمد ستانکزای حبیبي او نظیف الله حسیني چې زینتي بوټي او ګلان پالي حسیني صاحب آیا تاسو خپل بوټي کله ناکله له کوره دی باندې باسه او کنه همیشه غ بوټي می منظور ده چې په خونو کې په کور کې دننه ساتي او کنه هیڅ ضرورت نه لري دی بهر هوا ته
سروان سه محترم ز خپل ګلان نه روزم ز فقط تخنیکی مشورې ورکوم یعنی ز د کوریادارانو سره دلته د یو تخنیکی نفر په هیڅ باندې کار کوم هغه ته تخنیکی امرست تخنیکی مشورې
څنګه څه مشوره خلکو ته ورکوي چې آیا خپل بوټي وو باسي لکوره او کنه
بله لکه مخکې چې استاد محترم ویلي زینی ګلان دي چې هغه ام سورې خوخی ام مر خوخی یعنی داسې ګلانشته دي چې دواړه خوخی داسې ګلانشته چې یوازې سورې خوخی داسې ګلانشته چې یوازې مر خوخی هغه ګلان چې سورې او مر دواړه خوخی هغه باید په هفته کې یو ځل دوه ځلې مر ته ښکاره شي یعنی د مر مستقیم وړانګو ته ښکاره شي او هغه وېستل شي بهر دا په نظر کې ونیول شي او کم چې بيخي هغه سوري خوخون کې دي هغه باید لمر د مستقیم وړانګو نه وساتل شي.
بله صاحب ډېر مننه سلامات اوسه. استاد حبيبي دا د کور رطوبت باید څنګه وي؟ په اپارتمانی کورونو کې چې مرکز ګرمۍ وي هلته دا مرکز ګرمۍ وایي چې رطوبت کاملا لمنځه وړي، نو په داسې ځایونو کې بیا بوټي او ګلان شواده کوي او کنه؟
تاسو وایئ چې کوم کوروک چې مرکز ګرمۍ لګېدلې هلته ګلان باید نه کړي؟
نه نه، منظور مې دا نه ده. اورېدلې مې دي چې هلته رطوبت کم وي، مرکز ګرمۍ رطوبت له منځه وړي، وچوي، هوا وچوي. له ځکه کم په ځینو کورونو کې یو لوند دستمال یا قدیفه په مرکز ګرمۍ اواروي یا په مصنوعي ډول رطوبت ایجادوي، ځکه چې عموما هغه خلک چې په مرکز ګرمۍ او داسې کور کې اوسي چې مرکز ګرمۍ وي پوزه یې وچی شي، همدا علت ته چې وایي رطوبت کم دی. نو کله چې رطوبت کمی شي دا بیا په ګلانو باندې کوم اثر لري او کینه لري په بوټو او ګلانو دواړو؟
یو جز تقریبا چې ډیر نمی ډیر نمی مخم محترم تاسو ول ډیر نمی افغانستان کې خوشبختانه وطن ده چې دلته د لمر شواوې ډیر دي، د مقدار د اورښت ډیر کم ده، نو دلته نمی کم ده. له همدې خاطر افغانستان اکثر بوټي چې دي د امراض مقابل کې خصوصا فنګسي امراض دې باندې نه مصاب کیږي، نو کور کې دغه ست کې چې ډیر نمی ګلانو لپاره ښه نه ده. یو مقدار مزرعات هغه بیا کوي چې سای د لامده شای په حساب چلته یا فرشي یا بل شی هغه نمی هغه اندازه پوره کوي او ډیر نمی بیا ګلانو ته تاوان کوي، ډیر نمی ښه نه ده.
ډیره زیاته مننه حسیني صاحب. تاسو چې هلته خلکو ته مشورې ورکوي یا وینې، آیا نوي جنسونه د بوټو راغلي دي؟ مثلا له نورو هیوادو ډیر ښایسته بوټي دي، شمېر یې شاید زرګونو ته ورسیږي، لیکن ما چې وخت لیدلی و ډیر محدود و په افغانستان کې. اوس یې شمېر زیات شوی دی، تنوع یې زیاته شوې ده او کنه؟
بله ساروان صاحب، اوس نو دغه د ګلانو ته چې د خلکو توجه زیاته شوې ده، دې سره د ګل روزون کې څوک چې ګلان روزي دي دوی هم علاقه او شوق ورسره زیات شوی دی، او د مختلفو هیوادونو نه اوس دلته په کابل کې اوسېږم ګورم دوی د مختلفو هیوادونو نه مختلف ګلان راوړي. اوس تاسو باور وکړئ چې داسې ګلان زه دلته ګورم چې ما هیڅ په ټول عمر کې دلته نه ولیدلی. دغه څه کال تیر پسرلی کې زه تاسو ته یاد کړم په زرګونو داسې نوې ما ولیدي چې دلته راوړل شوي دي مختلف هیوادونو نه، اوس دلته تکثیریږي. هغه که د تخم د لارې، که د غوټو د لارې، که د ریښو د لارې یا د تنو د قلمو د لارې دوی تکثیري همدلته په خپلو ګلخانو کې او د بازار ته وړاندې کوي. بلې، دا شوق او علاقه د خلکو زیاته شوې ده او نوي جنسونه او نوي ورایټیانې راوړي.
استاد حبيبي، ځینې وایي چې کله چې په بوټي کې مو وچې پانی ولیدل شوي یا ژیړې پانی ولیدل شوي نو هغه ترې لرې کوي، ځکه چې وایي دا د بوټي انرژي اخلي. همداسې ده
چې پانی پکې ژیړ پیدا شو؟
بله،
او نه خو د ژیړوالي خو دلته مختلف عوامل لري. یو دا ده چې اکثرا بوټو کې باید ژیړوالی د پانی پیدا نه شي. ولې پیدا کیږي؟ نو یو علت دا ده چې یا د اوبو کمواله ده یا د نایتروجن کمواله ده. که کله بوټي کې د لاندې نه پانی زیړ شو په دې دوی پوه شي چې دلته د نایتروجن کمبود ده، باید سپینه سره ډوډۍ ورته ورکړي. او که کریمی رنگ بود د اوسپنې کم بود د پونې بوټي لپاره چې کریمی رنګ پیدا کړ نو د اوسپنې کم بود هلته بیا د اوسپنې کلی ده د اوسپنې خوره ده بیا دوی کوی چې دغه استفاده وکړي او که همداسې یو شی هم نه و پانی زیریږي د واضح خبره ده چې هلته د اوبو کمبود مسله ده پکې نو دغه شیان چې په نظر کو نیسي د پانې نه زیریږي او کله چې کمبود مواد راشي بیا د مشکل پیخیږي او دا باید لرې شي نو که وچ خاخي که زیړې پانی ده باید لرې شي لرېوالی په کار ده
بله ډېره زیاته مننه کوروادن ښاغلی حسیني که اوس تاسې په مرضونو خبرې وکړي کوم ډول مرضونه او آفتونه د زینتي بوټو او ګلانو په افغانستان کې ډېر دي
سروان صاحب که هغه خلک چې په کورونو کې ګلان روزي خصوصا په داخل دی اوتا کې چې ګلان روزي هغوی د پنګسي امراض سره ډېر مخ کېږي د هغوی ګلان ځکه چې هغوی هغه بیاري په منظم شکل سره نه وي بل هغوی په خپلو اوتاکونو کې لکه مخکې چې مشاره ورته وکړه هغه رطوبت په هغه مقدار سره نه وي برابر کم چې ضرورت وي یا رطوبت زیات وي یا ډېر کم وي نو په دې وخت کې پنګسي امراض ډېر زیات ورباندې راځي خصوصا که زه تاسو ته ووایم د ریښې ورستېدل چې هغې ته روټراټ وایي دغه په ګلانو کې ډېر رامنځته کېږي بل دوی د خپلو ګلدانیو لکه مخکې چې باس په وکې په هغه معیاري شکل سره نه وي لکه د هوا دپاره په هغې کې سوری نه وي یا نور داسې د خاورې هغه سټرکچر صحیح نه وي نو دغه امراض بیا ډېره ورباندې حمله کوي پنګسي امراض
یو شی چې زه کله کله په ژمي وینم هغه دا ده چې داسې سپین سپین شیان پیدا کېږي چې غالبا حشرې دي دا ولې پیدا کېږي
بله هغه هم یو قسم حشره ده چې هغې ته میلی بګ وایي میلی بګ په ګلانو کې را پیدا کیږي او د هغې دپاره انسیکټیسایډ چې حشره کش ورته وایي ډېر په اسانۍ سره کنټرولیږي دا پیدا کیږي هغه کې هغه ګلان چې په اوتاکونو کې بهاري نو هغه یوه حشره چې راشي هلته پیدا شي نو بیا هغه نورې حشرې بیا زیږي او زیاتیږي همداسې تکثیر کوي د هغې هغه تکثیر هم بیخي زیات دی یعنی که تاسو هغه یوه حشره راواخلئ هغې لسګونو نورې ځان سره هلته زیږولې وړې وړې دغه سپین دغه چې تا ویلي هغې میلی بګ هغې ته وایي نو هغه زیات په دې ګلانو کې راځي
تاسې د اشاره وژونکې یادونه وکړه طبعا چې کیمیاوي مواد دی او څنګه کېدای شي جانبي عوارض هم ولري نورې طبیعي لارې نشته چې خلکو ته وښایست مثلا ما له یو چا نه یو څه اورېدلي دي نه پوهېږم چې څومره به صحیح تجربه مې نه ده وایي مثلا وایي په یو اندازه اوبو کې یو دوه قاشق سرکه واچوي دا بیا پې سپرې کوي وایي دا سرکه یې له منځه وړي مثلا نه پوهېږم چې څومره صحیح ده
زه به یو د کوم ته مونږ کولی شو چې په یو اندازه اوبو کې یو یعنی په یو لیټر اوبو کې دوه قاشوغې د صابون یا د پوډر چې دا کالی پینځي دا واچي ورسره مرچ واچي سور مرچ میده شوی دا واچي د دې نه استفاده کولی شي او په خپلو ګلانو باندې د حشرو د کنټرول لپاره وشیندي تر څو هغه اوتاکې چې یا کور کې چې ګلان دي هغه بیا یې حشرې کنټرول شي او نورو انسانانو ته ضرر ونه رسوي
او کیمیاوي مواد یا دواوی لکه نور نباتات چې لري دا کورنی بوټي او ګلان هم لري او کنه
پوه نه شم
دواوی یا درمل می یادول مالکه څنګه چې نور غنم لري نور شانه لري میوه لري چې ځینې درمل دی یا میکروب وژن کې مواد دی لکه تاسې مخکې اشاره وژن کې یاد کړل دا بوټي هم دغه شیان لري او کنه
بله کم حشره وژن کې چې د نورو نباتاتو د پاره لکه د غنمو جوار او د دې پاره استعمالیږي د ترکاریان د پاره استعمالیږي مونږ کولای شو چې د ګلان لپاره هم استعمال کړو ځکه حشره ما غوا حشره ده چې په نباتاتو باندې حمله کوي هغه په ګلی یا په نورو نباتاتو باندې مونږ کولای شو چې د ګلان لپاره هم استعمال کړو
درست ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې په زینتي بوټو او هغو ګلونو خبرې کوو چې په کورونو کې دننه ساتل کیږي زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوهنتون استاد نور محمد ستانکزای حبیبي او همدارس ښاغلی نظیف الله حسینی چې د ګلونو او زینتي بوټو په برخه کې خلکو ته مشورې ورکوي حسینی صاحب که دا خبر هم راته وکړي چې تاسو چې خلکو ته مشورې ورکوي څومره خلک مراجعه کوي لدینه بم شاید تاسو ته یو اندازه معلومه شوي وي چې د خلکو علاقه بندي ورس په ورس زیاتیږي له ډول شیانو سره او کنه
خلکو علاقه خو معلومه چې بیخي زیاته شوې ده ځکه د دې هغه بازار او مارکیټ اوس مخ په غوړېدو دی او په افغانستان کې خلک علاقه لري چې ګلان وروزی په خپل کورونو کې باغچو کې نو خلک زیات مراجعه کوي راځي دلته مونږ ته د ګلانو د تکثیر د حشراتو د امراضو د کنټرول په دې ټولو ارسو کې دوی پښتني کوي او خپلې مشورې د مونږ نه غواړي او مونږ دوی ته مشورې ورکو نو اوس علاقه بیخي زیاته شوې ده بلې
ډیر مننه استاد حبیبي آیا دغه ګلدانونو کې چې موږ زینتي بوټي او ګلان کرو په خاوره کې مالګه هم پکار ده وکنه
مالګه څه ضرورت نشته ساران صاحب نو دا څوک چې ویلې ده مالګه څه ضرورت نشته
یعنی مالګه ضرورت نشته او که اته مضر هم ده
نه نو موزر هم ده او ضرورت هم ورته نشته او دا هر چا چې تاسو ته ویلې د دې شی اوس فلحال د ګلان لپاره نه نو هېڅ شی ته ضرورت نشته ولې د مالګه خپله کوم خاوره چې مالګین وي هلته څوک زراعت نه کوي ولې مالګه ډېر مقدار د اوبو ځان ته کش کوي او له بوټي نه اوبه راکش کوي اوبه بیا خپله بوټه وچوي
بله او که بوټی ډېر غټ شي استاد او د ګلدان د بدلېدو ضرورت پیدا شي څنګه لایو ګلدان بل ته انتقال کو څومره احتیاط پکار دا او کنه اسانه کولای شو چې لری کو دی بلکې واچو
او نن سبا په دنیا کې ماشاالله ټکنالوژي ده تاسو کولای شو چې غټه ونیم لبی شي سره او منظمه توګه شه د دې خاورې د دې نغریخه ته ضرر ونه رسیږي نو کولای شو لاو جوینه بل جوی ته انتقال کو د ګلدانو پر حسابم دوی کولای شي چې مثلا کافی نمولری چې د دې خاورې د دې رشي به ځای نشي یو ګلدان ډیر په اسانۍ ته کوي چې د ګلدان واخلې سرچپای کی نو کافی نمولری لک تکان ورکړي لاندې خپل منظم له ګلدان راوځي د بل ګلدان کې تر میډیا او یا خاورې د منظم کې شو لږ سره به کوي چې خپل منظمه توګه ځای کی
بله صاحب حسیني صاحب زین خلک په کورونو کې د مرچو یا لیمو بوټی ساتي چې وړ وړ مرچ لري چې رنگارنګ وي زین لیمو هم دغه څه خاصته وی ډیر وړو کې بوټی وي لدینه د زینتي بوټو په توګه هم کار اخلي او کې ضرورت شو کله ناکله استفاده هم کوي یو نیم لیمو ترې راوښ کوي دغه شی څومره رواج شوی دی
څروان صاحب اوس خو مختلف داسې لکه تا چې ویلي لیمو نه یوازې لیمو انار مرچ داسې نور بوټي هغه زینتي هم اوس په بازار کې رواج شوي دي خلک یې کورونو کې ماویلۍ کې او په اتاقونو کې ږدي دا اوس بیخي دې ته علاقه د خلکو زیاته ده او دا روزی په خپل او تاکونو او خونو کې که زه تاسو ته ووایم چې زیات اوس د لیمو د سټروس او نارنج باب چې وته وي دا مختلف ویریټین شته دي چې قد ډیر وړوکی دی یعنی ټیټ دی او په ګلدانونو کې ډیر ښه روزل کیږي او په اتاق کې خودل کیږي خلک یې روزي همداسې تاسو چې د مرچ یادونه وکړه انار داسې شته دی د چینایي انارو په نامه باندې چې واړه واړه دي هم ګل کوي هم واړه میوه نیسي دلته پیدا کیږي او خلک علاقه لري او روزي
او آیا کله چې یو شی میوه ورکوي تبان چې زیات انرژي ته ضرورت لري هغه بوټی به لاغه بوټی سره چې میوه او چې نه لري سره تفاوت هم لري کنه
بله مخکې استاد دې ته اشاره وکړه کم بوټی غلان چې هغه میوه او تخم تولیدي هغه نو زیات هغه سره ته ضرورت لري چې هغه په خپل ترکیب کې پاسپورس او پوتاشیم دا ولري نو پوتاشیمی سره او پاسپورسی سره دلته پیدا کیږي او خلک یې د دې لپاره استعمالولی شي تبن چې کله ګل تولیدیږي میوه تولیدیږي تخم تولیدیږي زیات مقدار د سره ته ضرورت لري
پوستاد کې په دې برخې باندې خبرې وکړي چې که یو څوک دی په خپل کور کې او وزګار دی لدې شک په دې طریقه ځانته یو عاید هم پیدا کولی شي چې په خپله هم دا ډول بوټي وکري ویروس یې او بازار ته وړاندې کړي ځینې هیوادونه خو یې حتی نورو ته صادروي او ډېره ګټه کوي له دې طریقه
د یو کار ده چې افغانستان کې دغه د بوټي صنعت ډیر وده نه ده کړې په کار خدا ده چې افغانانو چې دلته جغرافیایي حالت د دې وطن ترانزیت لپاره د دې وطن تقریبا توپوګرافي په حساب هر لحاظ د بوټو او خصوصا د ګلان او زینتي بوټو لپاره ښه مساعد ده نو ډیر خلک دلته مثلا خارج کې تاسو ویل تا ویل کنه د نیدرلاینډ تقریبا شپږ پنځوس فیصده د ګلان تولیدي اسرائیل دریش ستا تولیدی هم دسه اروپایی دیر ممالک دیش تقریبا هر یو خپل سم بان پندلس فیصد تر لس فیصد گلان تولیدی افغانستان کوایسی شایندی لپاره لدی خاطر چه خیش اقلیمی شرایط هم لری نو ده گلانو او ده خوصان ده زینتی بود لپاره دیر مساعد وطن ده نو زین وحشی ورایتیگان ده گلانو ده تستر چه په آینده لپاره تکثیر هم چی نو دی لپاره ده بیکاری ده منزول لپاره د کار د دې خاطر چې دوی زمينه د کار ورته مساعد شي کوي چې دلته نرسریان جوړ کړي تولید د ګلانو وکړي هم په نرسریانو کې کوي چې هم د نن مثلا اوپن فیش کې ساحه کې پلاستیکي تونه لوکي نو دا ډېر یو ښه مسلک د نن سبا تقریبا د کال په میلیاردو ډالر د ګلانو صادرات او واردات صورت نیسي خصوصا نیدرلند چې تقریبا سکم د سالور سو نه درجه د مزکه کې چې هغه مرکزی ځای ده خلک دغه تجارت لپاره د اخصل لپاره د الته ورزی او عمومي مرکز هم هغه ځای ده نو افغانستان کوي چې شاینده لپاره غیر دین شه د زینتی بوټي ده ګلان ده د خایس لپاره د عطر لپاره استعمالیږي همدسه نو د دې تیل جوړیږي په درملو کې استعمالیږي نو ډیر ګټ لري چې موږ تاسو له دې ګلانو او زینتی بوټو نه کار واخلو چاینده ډیر خلک له بیکاری ول د حالت نه وځي او په ګلانو باندې زینتی بوټو باندې ځان مصرف کړي
بله ډیر مننه استاد دا خو به په لویه پیمانه کار وی لیکن زه هغه کورنۍ ته وایم چې وس یو څوک د کاریم له لاسه ورکړی دی او په کور ناست دی کم دغه دی مثلا د کابل ښار لپاره یا د جلال آباد ښار لپاره یا کندهار او مزار او هرات د لوی ښارو لپاره د یوغو د اوسیدونکو لپاره دوی همدا ډول بوټي په خپلو کورونو کې وروزي او بازار ته وړاندې کړي څه ناڅه یې ممکن ګزاره وشي اشاره مې اصلا دې ته وه
بلکل دا خبره تاسو دې خبره ده دوی کوای شي چې مثلا په خپل کور کې نن سبا خو تاسو ته بهتر معلوم ده دغه رومي بانجان تور بانجان همداسې مرچک دغه ټول همدغه پلاستیکي تونلو کې نرسلي په شکل کرل کی بیا په عمل او سور میاشت کې بازار ته عرضه کوي نو ګلان هم عین شکل لري. ګلان کوي چې تاسو مثلا ک ګرین هاوس کې کوي چې پلاستیکي تونل ورته جوړوي، بیا پلاستیکي تونل وک مختلف تونلونه د سایز هم فرق کوي، اندازه هم فرق کوي. تاسو کوي چې هم په تونل کې هم په اولی کې خپل اولی چې لري واړه واړه تونلونه جوړ کړي، پلاستیکي تونل تر لاندې دوی تخم واچي مناسب وخت کې، او مناسب وخت کې د دې ګزغاله یا نیاله تربیه کړي بازار ته ارزه کړي، له دې نه ښه دوی پیسې ترلاسه کوي.
بله، ډېره زیاته مننه او استاد تاسو له په دې پروګرام کې لګډونه د ورستې پښتنه بل شاغلی حسیني څخه وکمه. حسیني صاحب، تاسو چې چیرته یاست؟ هلته دغه سې نرسریانې جوړې شوې دي، او آیا تجارتي استفاده ورڅخه کیږي او کنه؟
څاروان صاحب، زه چې په کوم بخش کې دلته کار کوم، موږ سره په مختلفو ولایتونو کې شپږویشت د کوریادارانو ټولنې دي چې په دې ټولنو کې تقریبا زر تنه کوریاداران راټول شوي دي، او دوی ټول په زینتي او غیر زینتي مثمرو بوټو په تولید باندې بوخت دي، او دوی ته موږ مشورې ورکوو. دوی نه دا یوازې دا چې مثمر یا میوهدار بوټي تولیدوي، په څنګ کې ورسره اندغه زینتي بوټي، ګلان، روزي او بازار ته وړاندې کوي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان له استاد نور محمد ستانگزی حبیبي څخه، او همدارس له نظیف الله حسیني څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه په دې ورسته شیبو کې باید کرکټ په اړه درته وایم چې د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ مسابقه روانه ده، البته په نړیوال جام سیالیو کې افغانستان جنوبی افریقا ته 215 منډي هدف ټاکلی وو. اوس جنوبی افریقا بیټینګ کوي، تر اوسه پورې په 15 اوور کې 115 منډي کړي دي، او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. که په بل شکل درته وایم، جنوبی افریقا اتیا توپونه او لري، او اویا منډو ته اړتیا ده، او په داسې حال کې چې شپږ لوبغاړي لا لري. د دې لوبې په اړه به په راتلونکو خپرونو کې هم معلومات درکړو. له ازادي راډیو سره اوسئ.
ګلانو کې یو ګل دی، لایز ما زړه یې د بل دی. هر ورځ ما ته راځي ستل، کالی څه مقصد لري ستل، کالی څه مقصد لري ستل، وکړې ما ډېری دوستي مکین دیاری. ہر راز راج و مات رات جوڑ نکے بسات، رات جوڑ نکے بسات، ناخش کو لمی کاوی برباد نشوان کی دزوانی. نو تا Yeah.